څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په پاکستان کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات خپرو او ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د دې موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازي وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. په دایکنډي کې پر امنیتي پوسټو د طالبانو په برید کې 25 دولتي سرتیري مړه او ټپیان شوي، او د برتانیا صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازي وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره کم فرصت پاتې دی. نیکولاس کی پرون پنځشنبه په بروکسل کې له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د هیلمند چې دروان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یو موافقه وشي. دایوازې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نه دی چې وایي هیلمند دی د سپتمبر له پیل مخکې به د سولې موافقه ترلاسه شي، بلکې زه له هر افغان څخه چې وینم یې دا خبره اورم. دا یوه ګډه هیله ده. څرګنده خبره ده چې وخت کم پاتې دی، خو د افغانانو ترمنځ تر اوسه کوم تفاهم یا خبرې نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره سه شنبه کابل ته د سفر پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سپتمبر میاشتې له پیلېدو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د دایکنډي د امنیت قمندانې د امنیت امیر دګرمن نقیب الله نن ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه 12 بجې اورزګان ولایت ته څیرمه د کجران ولسوالۍ په څلورو امنیتي پوستو او د هلمند او دایکنډي ترمنځ سیمه کې پر دوو پوستو پراخې حمله وکړي. طالبانو ادعا کړې چې په کجران ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یو کنډک او درې مهمې پوستې نیولې، او په نښته کې 8 سرتیري او یو قمندان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د امنیت قمندانې د امنیت امیر دګرمن نقیب الله که څه هم دا منی چې د طالبانو بریدونه پراخو، مګر وای د افغان ځواکونو د مقاومت له کبله طالبان ونتوانېدل چې پوستي ونیسي او په شاتګ یې وکړ. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د محمد قاسم په نوم د ولسی پاتون یو قمندان او دوه ساتونکي له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د سرپل امنیت قمندان غلام جیلانی ابوبکر د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل طالبانو تیر شپه په سوزما کلا ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر اړوندې انتن پوستې برید وکړ. هغه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
پوستې مفرزه امنیت ملي که
طالبانو تیر شپه د ملي امنیت د مفرزه پر پوسته چې د سوزمکاله ولسوالۍ د انتن په غونډې کې پرته ده برید وکړ، چې په نتیجه کې د ولسی پاتون د قمندان محمد قاسم په ګډون درې دولتي سرتیري وژل شوي او دوه طالبان مړه او درې نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات خو بلل، خو په عین حال کې د طنز په ژبه هغه ته وویل چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې دی لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل او نوې دقیقې خبرې وکړې. ټرمپ او پوتین په تیر یو کال کې د لومړي ځل لپاره او په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو پر سر ترینګلې شوي، خو په دې کتنه کې د ټرمپ لهجه ډیره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سپینې مڼې په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ او پوتین د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت ښه اړیکې لرلی شي چې مسکو د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. د برتانیا د صدارت یوې ویاندې نن وویل چې میرمن می او ښاغلی پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري زکه سره وکتل. ویاند زیاتوي چې می همدراز برتانیا ته د هغو دو روسی پوځي استخباراتي افسرانو د سپارلو غوښتنه هم وکړه چې د برتانیا حکومت په سالزبوري ښار کې د اعصابو د فلجونکو زهري موادو په وسیله د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړی دی. او په سایبیریا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د درنو بارانونو له وجې په راوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي. د سایبیریا د ارکوتسک سیمې په دریو ولسوالیو کې د څو ورځو پرله پسې بارانونو په دوام د سیلابونو له راوتلو وروسته پرون د جون په 28مه نیټه په سیمه کې بیړنی حالت اعلان شو. د ارکوتسک سیمه ییزې حکومتي ادارې نن وویل چې د چارواکو له لوري د سیمې د پریښودو له امر سره سره یوه ښځه او د هغې میړه وروسته له هغه مړه شول چې له کوره وتلو ته چمتو نه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په افغان سوله کې مرسته وکړي څو اقتصادي ګټې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. زلمی خلیل زاد به سبا په قطر کې له طالبانو سره د سولې ووم پړاو خبرې پیل کړي. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد د خبرو ته هیله من ښکاري.
په لومړي ځل باندې په تیر اتلس کالو کې طالبانو د افغان دولت یو عملي اقدام ډېر وستایي چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشي کول و.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د میوو حاصلات تر پخوا زیات شوي.
زردالو، شفتالو، مثلا سیب و انار چیزا و حاصلات.
د خوست ښار د ستراتیژیک پلان کارونه پیل شوي، خو له دې هڅې سره سم د مځکو د غصب اندېښنه یو شمېر کسانو راپورته کړي.
د دې ښار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په هغه کې نه تطبیقیږي. د دې لپاره باید منځکه موږ ولرو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان د سیمه ایزو څیړنو په مرکز کې د وینا پر مهال له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی په ورته وخت کې دا هم وویل که داسې وشي پاکستان به له اقتصادي پلوه ډېره ګټه وکړي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ګل ایاز راپور لري.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وای پاکستان سره اړیکې عادي حالت ته راوستل غواړي. په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز تر سوري لاندې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ویل چې پروژې نه بلکې مضبوط نظام د رابطو غوره سرچینه ده او دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې په دې لړ کې کار وکړي او تجارتي اړیکې نور زیاتې پیاوړې کړي. اشرف غنی ویل چې د دې لپاره د سیاسي ارادې ضرورت دی. نوموړي په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د مئی 29 ملي جرګې حواله ورکړه او ویل چې په درویشتو نکاتو کې دوه طول مهم وی.
They instructed me and the government of Afghanistan to normalize relations with Pakistan.
هغوی ما ته حکومت ته لارښوونه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې عادي کړي. بل لارښوونه دا وکړه چې په هیواد کې دننه او سیمه کې د وسلواله جګړې سولې زحل راوباسي. د اړیکو د خکولو لپاره ماضی ته نه ګورم بلکې مخې ته لید پکار دی. د دې لپاره د خې ستراتیژي ضرورت دی او پاکستان خپل د بد ستراتیژي خبره منلې ده چې غوړه خبره ده.
Pakistan where bad strategy has been recognized.
ولسمشر غنی ویل چې د تورخم لارې چلریشت ګنټي خلاصولو پریکړه سره بعد د دوړو هوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي. اشرف غنی ویل چې د دوی ایجنډا دوړ هوادونو له یو بل سره نن خلول دي او په جمهوریت طریقې سره مخې ته تغواړي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan.
زه د پاکستان ولست خپل نظریه ورکوم چې د امن پر وستو کې ور سره همکار شي. لدی سره بعد ټولې خبرې او ستونزې هوار شي. زموږ لوی جرګې د امن خبره کړې خو د دې معنی دا نه ده چې طالبان طاقت ور دي بلکې امنیتي حالات په بدلېدو او د پرمختګ په حال کې دي.
د غونډې ته د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وینا وکړه او وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې منتخب جمهوریت حکومتونه دي او ډېر په ذمہواری سره به د ولس د خیر ښېګړې لپاره کار وکړي. قریشي ویل چې تر څو په سیمه کې امن نه وي راغلی تر هغې پورې خپل مقاصد نشي ترلاسه کولی او په دې لړ کې همکاري ډېره زیاته ضروری ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د سیمه ییزو څیړنو په مرکز کې پرون وینا وکړه او نن به په لاهور کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو په غونډه کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکایي استازي او طالب مشانو ترمنځ د مذاکراتو ووم پړاو د افغان سولې لپاره یو چانس بولي. د دغه شورا مرستیال وایند اسدالله زائری نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دواړو لوریو ترمنځ ووم پړاو خبري به د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره زمینه برابره کړي. له دې سره د طالبانو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر غوی اټکل کوي چې په دې پړاو خبرو کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري ورسته شي. جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پورا پور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبي ځنډ وروسته بیا مذاکرات پیل کړي. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبري ورسته شي چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کیږي. د دغه شورا مرستیال بیان اسدالله زائری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما بسیار روشن است. ما بارها اعلان کردیم که ما
دای وای پدی از مکتم روخانه ده مکتل ده اعلان کړی چې د سولې په تړاو د خغلی خلیلزاد هر جول حتی به د اوربان لپاره زمينه برابر کړی او طالبان به له افغان دولت سره د سولې لپاره مخامخ خبرو ته قانی کړی
با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان.
خغلی زایری وای د سولې علی شورا او افغان حکومت تم لري چې خغلی خلیلزاد دی د خبرو جزئیات ورسره شریک کړي. که ته هم تر دې وړاندې د غلورو ترمنځ شپک دوره خبري شوی خود افغانان غوښتنه اوربند دی، هغه څه چې طالبان یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پړاو خبرو کې به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارولو باندې بحث کیږي. همداشان تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه، دا یې هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبر پیلیدل او اوربان هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنی غونډه کې پر بحث شوای دی. هڅه مو وکړه د دغه دواړو خواو ترمنځ د ووم پړاو خبرو په اړه د طالبان نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل تر ډیر اټکل کیږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبري ورسته شي.
خبری به کامیاب وي او نتیجه مورکی دا خبره د سنیاي سي څور پړاونه بیا د دې په نورو خبرو کې د فکر کول چې هغه په نورو خبرو کې به طالبان خبرې د پلانو سره وکړي او د امریکایان سره به وکړي.
له دې سره د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی، ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر رسیدو وړاندې یو هوکړه ترسره ورسیږي.
تکل شوی چې سبا زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوی په مشي په دوحه کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا ځل خبرو ته ځینې په سیاسي کتونکو هیله مند دي. په دې ارتباط مې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر خسته.
یو بد خیر راځي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پمپیو راغلی و سور زبان دي د افغانستان د جمهور رئیس ملاقات درلودي او په دې پړاو کې داډ ورکړي چې د یو فوټ باندې چې طالبان د ځلې کنات ورکی چې هغه د افغان دولت سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی د کوشنی اختر کې په لومړي ځل باندې په 13 کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وسته چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشی کول و. نو زه فکر کوم چې شیدې همدغه نریټیو واښتل شي چې افغان دولت تل لومړی توپ شو ولې تل د طالبانو په وړاندې هرغه ژمنه چې کړې ده تر سره کړې ده، مثال په ډول همدغه د بندیانو خوشی کول. اما متحده ایالاتونو تر اوسه پورې پښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کړه نه دی چې دی به طالبان سره کومي خبرې کوي او کوم پلان دی لري.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم اشاره وکړه، هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې په هغه کې اوربند او په هغه کې د خارجي قواو وتل او له افغانستان بیا د ترهګرو نه استفاده و. د خبرې یاد کړی نو د امریکانو لوري خو هم د خبرې دي.
و دا د ایوازي څلور موضوعات دي جناب شهاب صاحب چې دا وته میاشه ویل کیږي، یعنی هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت په کابل په لمړی پروسه کې دوم پروسه کې او بیا د مشورتي لوی جرګې نه ورسته چې 2200 افغانانو خپل نظرونه ورکړل، وړاندې ځنه افغان دولت وکړه او افغان دولت د دې نظرونو راوخته د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سره مذاکرات باید څنګه وشي، کوم موارد بحث وشي او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی مفصل شاید د متحده ایالاتونو دخوا نه دی هغه شوی. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشي کول به طالبان ته دغه ادرس څخه ښاغلی خلیلزاد وتوانیږي چې هغه د افغانستان د دولت ژمنتیا دی ته وروشي، نو ممکن په دې ناست کې څه ناڅه پرمختګ وشي. اما زه بیا په دې باور نه یم چې دا پروسه ډېر ورسره شته د سپتمبر مخکې د خپل میزان د انتخابات مخکې د سولې مذاکرات یو مثبت نتیجه ورکړي، خو حتی اقل د افغان دولت سره خبرې فایل هم ستاسو ته ټول لاس راوړمه
کوي. که څه هم پامپیو دې ته خوشبيني ښکاره کړې دا او تم لرلې د شتر انتخاباتو مخکې به یو نتیجه ورکړي، بل لورته په هر حال تر اوسه پورې طالبان ښکاره څه نه دی ویلې چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا دوی څومره پرمختګ ته تمه لري. لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستان یې هم د هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبانو سره خبرو پرمختګ کړی وي نو له پاکستانه ولې په دغسې وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
تر کومه چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرونو اوریدلې په هغه مطبوعاتي کانفرنس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیوال بیا ښکاره وو ډېره برخه یې نویشتره برخه په اقتصاد راڅرخېدله، نویشتره برخه پر هغه برخه راڅرخېدله چې د پاکستان د اوس څنګه اوس د ایم ایف اتلس میلیارډ ډالر پورې وړ دی او افغانستان کولای شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. افغان مارکیټ ته خلاص کې همدارنګه د منځنۍ اسیا سره هو اصل کې او د بدل کې باید گواذر افغانستان ته ورکول شي. نو په ډېره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان وسل دا سفر دی یو ډېر قوي موقف څخه وو او یو باز غیر مستقیم وایله چې چیرې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق باندې، نو دا مسئله نه حل کیږي. دا یوازې د افغانستان مسئله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسئله ده، خو ډېره برخه د افغانستان د پاکستان د هر اقتصادي بحران تر د مرستې وا چې افغان دولت دې کولای شي افغانستان چې پاکستان سره ډېره مرسته وکړي.
له نجیب آزاد څخه په مننه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب مخه ونیول شي او په اوږدمهاله قراردادونو کې هم نه ورکول کیږي. د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالانو داسې مهال د ځمکو د غصب او اوږدمهاله قراردادونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ښاري پراختیا وزارت لخوا خوست ښار لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو کارونه پیل شوي دي. نجیب الله خیر له خوست راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په خار او خارته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب همدارنګه د دې ځمکو اوږدمهاله قراردادونو د خار د متوازن پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري کچیرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د خار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رضوان آزادۍ راډیو ته وویل
د دې خار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان دا خو پاو کې نه تطبیقیږي، د دې پوره باید منځکه موږ ولرو. کله د منځکه شتون امکان ونه لري، اخر توزیع امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د منځکه تر غصب لوند رغولې دي یا غصب روان ده نور هم غصب کیږي.
د خوست ولایتي شورا یو بل غړی جان میر زازای وای خوست خار د اتیا کال مخکې نقشې له مخې جوړ شوی چې پراختیا ته اړتیا ده.
موږ توسي عملن ګور دیو پارت دی پورا یا دیو تیلو پم دی پورا وګد محاله کرغددونه کیږي داسې فکر کوم په خپل ذات کې دی بس مونږ دی تمیرو دی پوره ځمکه نه لرو او مونږ دی مکتبو دی پوره ځمکه نه لرو نو کچیر یو لاس پنځله شل کوله نور ووزی خوس کی بو بالکل دی دولتي تمیراتو دی پوره بو زوی نوی وسم نشته
په خوس کې د دولتي ځمکو د غصه په اړه مدني ټولنو هم تل در رسنیو او ټولنیز میډیا لاره غږ اوچت کړی او دا مسله څوارلس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر غنی خوس ته راغلی وو هغې سره هم شریکه کړې وه. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګر وایي
څوک د قانون د لارې لار ورته برابروي هم د پلان خارج چې یو کار په کې کېږي غصب دی که په زوري نسي هم غصب دی دا دی ولسمشر حکم دی دا ولسمشر بیا هم خبریږي ګورئ تاسو نه کوئ خبر موږ یې خبرو موږ یې نه کو خبر بل څوک بالاخره یو چا غږ بر ور ورسیږي چې هغه ساحه چې تا امر کړی وو په دې کې اوس په بل ډول پلان تطبیقېږي.
د حکومت د اجرایه رئیس سلاکار داود شاه مکنزوی وایي په دې کې که د ټوپک په زور د غصب موضوع نشته خو دا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لارې جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي، یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لارې ورته جوړوي د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بل لور ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوي مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوي رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکي ادارې قراردادونه کړي، دا مرکزي موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنې وي موږ د قانون په رڼا کې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکي ټیم لخوا د خوست ښار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کې خوست اولین ولایت دی چې ښار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به یې د یو کال موده که سر تا ورسیگی.
پا افغانستان که سشکال تا روست دا پولیو لس پیشی سبت شبی روستی یوه پا روزگان کیوه. دا زدی رو خبریال خان محمد سین پا دیاره دا افغانستان دا آمی روخته وزارت دا پولیو دا سنگیل مسئول داکتر هدایت استانگزی سر مرکه کرده. شغل استانگزی دا مرکه پا پیل که دا پولیو دا واکسین دا تدبیق پا ورانده دا ستونزو یادوانه وکړه.
متاسفانه یو څه د هیواد بعضې موقعیتونه دي چې هلته د دولت د مخالفینو د کنټرول لاندې دي یا د سرتاثیر لاندې دي، نو هلته تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي دي د نړیوال روغتیایي سازمان او د آی سی آر سی په سازمان په فعالیتونو باندې. هغوی داسې فکر کوي چې دغه د پولیو پروګرام د دبلیو ایچ او مربوط ده، نو په همدې خاطر د پولیو پروګرام هم بند کړی ده. در حالی چې دا خبره کاملا زه ردوم، دبلیو ایچ او موږ سره صرف تخنیکي او مالی مرسته کوي. د پولیو د پروګرام مالک د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ده او د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهېږئ چې یو بېطرف یو اجتماعي وزارت ده چې مکلفیت لري چې د افغانستان خلکو ته په هر چا د کنټرول لاندې چېږي که نه وي مکلفیت لري چې ورته خدمات ورسوي. زموږ هدف دا ده چې فقط خپلو ماشومانو ته چې د پنځو کلو نه ټیټ عمر لري هغوی ته د پولیو واکسین په منظم ډول ورسوو. موږ په ډېرې او حساسه مرحله کې یاستو چې زموږ هېواد اکثریت د منطقې د پولیو د وایرس نه پاکې دي. صرف په جنوبي حوزه کې په هلمند، قندار او اروزګان کې د همدې مشکلاتو له امله یا ناامنۍ له امله ورته رسیدګي مشکله سوې ده، بندیز لګېدلی ده. د دې وایرس ګرځېدا را ګرځېدا شته او متاسفانه زموږ ګران ماشومان هغه د تاسو وینئ چې فلج کېږي.
تاسو ویل چې د پولیو پر وړاندې مخالفین خنډونه ایجادوي، په دې حیثه کې د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي؟
د امر روغتیا وزارت میډیا له تاریخ نه دغه همیشه د اواز پورته کوي چې پولیو پروګرام نه د دبلیو ایچ او مربوط ده، نه د آی سی آر سی مربوط ده، نه د بل چا. دا یو ملي برنامه ده. دې پر برنامه کې ټول افغانان مکلفیت لري، ولو که د دولت خلک دي که طالبان دي که هر څوک دي، که نه تنها چې زمینه مسایدي کې بلکې باید همکاري وکړي. او په زمن کې په دې تیرو دو هفتو کې موږ له کوشش هم کړی ده چې د نړیوالو ټولنو له طریقه د ملل متحد له طریقه په دوی باندې فشار واچوو چې تر هغو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې دا نه د دبلیو ایچ او پروګرام ده، نه د بل چا پروګرام ده، دا یو ملي پروګرام ده او دا صحت د خلکو حق ده. مخالفین که دولت ده باید همکاری وکړي.
په افغانستان کې تر اوسه د پولیو څومره واقع ثبت شوي دي؟
سږ کال لس واقع ثبت شوي دي، پروس کال یو واقع. جغرافیایي ساحه محدوده شوې ده، همدا اوس پیل زموږ تقریبا دېرش ولایتونو کې پولیو نشته، شکر ده.
ډاکټر هدایت سانکزی.
ستاسو له پیغامونو
سنلند کندهار ولایت نه اړیکنه ولید. ما دا خوښ دي کندهار ولایت ته دنه لوڅاوي سره سړک ته ارزیات خراب ته ودی. موږ غواړو سړک نو سړک د دغه چارواکي دغه زغواو دی او دغه سړک ته راته جوړ کړو. السلام علیکم.
یونس له کونل څخه موږ د سبت احوال ملي لري څخه دا وختونه وا دا برېښنایي تصویر د زر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ باید پراخه کړي. بیا هم تاسو هغه وختونه لرم چې دغه زما دغه مسونده یا پرمختګ به واکړي. دا وړاندې چې کوم دی دا سبت احوال ملي لړۍ د ورسوي دغه مهم تصویر ده او د دې تصویر مخنیوی کېږي. غوښتنه مې دا وه چې دغه تصویر برېښنایي تصویر زر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ به شروع شي. السلام علیکم.
نوم رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لخالی نه پولیس مخالی خبر حکومت د دولت رلتی کی دی ازر لار بند دی ټول سلور طرف نه او به پیدل خلک هم نه پریږي او په دکانو کې خوراکي نوار ټول ختم دی او مریض کلا راکټ رسوالی نه وتی سوسی طالبانو صحه تر شي دی بیره طالبانو تعال کی شو دی ته مرګه مرګه رسوالی تر راځي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ ځابه راتونه مننه.
رحلال زابل خبرې کوم ورور. هغه زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان ویشن شبکه کار نه کوي. زموږ مشکل تر مخابرات سره چارواکو ورسوي ډېر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو. نو د ازادي راډیو سره دا خواهش لري تاسو پیغام تر دا چارواکو ورسوي. السلام.
زه اسلام د امیر زوی د کونړ اوسیدونکو د چپدری ولسوالۍ څخه مربوط یم. چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دوای نه راغلي د سنس سره مخ یو او ګرمي دي زیات دی او مزونه زیات شوی دی. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په بلخ ولایت کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د میوې حاصلات زیات شي. له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب زی.
په بلخ کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې د داخلي میوې تولیدات زیات شي او له بهر څخه د وارداتي میوې د کچې د کموالي تر څنګ د مزار شریف په بازارونو کې د وارداتي میوې بیه هم ټیټه کړي. خو بڼوال بیا په دغه ولایت کې د زراعتي اوبو د کموالي او د میوې د ترلاسه شویو حاصلاتو د ښې ساتنې لپاره د سرخونو له نشتون شکایت لري.
نن سال حاصلات بسیار حاصلات سال خوب
سخت کال حاصلات ډیر ښه کال و. خاصلات مو ترلاسه کړ خو ستونزه دا ده چې سرخونی نشته ترڅو مو خپل میوه پکې وساتو. په بلخ کې د کرهنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې یوازې په روان کال کې یې نږدې په 2000 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه یا بڼونه احداث کړي دي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر سالم سعید آزادی راډیو ته وویل چې په جوړو شوي بڼونو کې د انګورو باغونه او د پستې ځنګلونه هم شامل دي.
انګور سرجیر زمينه تحت پوشش پروګرامای احداث باغای میوه قرار دادیم.
په 1500 جری بزمکه کې د میوې باغونه جوړ کړل شوی دي چې ټول ولسوالۍ ته مربوط کیږي. خو اکثرا په چار بولاک دهدادي خلم بلخ او نهر شوی ولسوالۍ کې بڼوالو لیوالتیا درلوده چې مسمر باغونه جوړ کړي. د کرهنې ریاست د مسؤلانو په خبره چې په 300 جری بزمکه کې د انګورو باغونه او په 1500 جری بزمکه کې د پستې ځنګلونه احیا کړی دي. د کرهنې او مالدارۍ ریاست مشر سالم سعید وایي چې په بلخ کې د بڼوالۍ د ودې په خاطر په روان کال کې د دغه ولایت د میوې حاصلات 60% ډیر شوي دي. د کرهنې اداره وایي چې په مجموعي توګه په بلخ کې 5 لوی سړخونه شته چې پکې د بڼوالو تولید شوې میوې ساتل کیږي. خو په دغه ولایت کې د بڼوالۍ ودې ته په کتو سره دا شمېر سړخونه کفایت نه کوي او د دې ادارې مسؤلان په هڅه کې دي چې د باغدارانو د ستونزو د حل په خاطر د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نورې سرخونې هم جوړې کړي. په بلخ کې تولید شوې میوه نه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته بلکې د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونو ته هم استول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش لزازیاریو با پراستولی سمیس که لیکلی دی پاکستان لسخت اقتصادی مشکل سر مخامخ دی ځکه مجبور دی چې لگاوندیانو سر شد چلند وکړي. حکمت الله حماس له نادالي څخه لیکې عمران خان د افغان ولسمشر سره په کړیو وعدو عمل وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه ادا کوي او دوه مخه سیاست مخته وړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي ولسمشر باید د پاکستان په شمنو تیرونه وځي. عبدالله بارکزای لناوی څخه لیکي ولسمشر اشرف غنی د سولې په برخه کې له پاکستانه تضمین واخلي. ډاکټر عبدالوکیل له هلمند وی بلی موضوع ته اشاره کړې او دی لیکي په لشکرګاه کې د صنعتي شارکوټه جوړ شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی وی په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. ښاغلي کی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دی هیله مند دی چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اووه کسان وژل شوي او اولس نور ټپیان دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې په سوزمکلا ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د محمد قاسم په نوم د ولسي پاڅون یو قومندان او دوه ساتونکي وژل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدراعظم تیریزا می د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت خ اړیکې لرلای شي چې مسکو د ګواخلو لارې د نړیوال امنیت د زیان منولو لپالیسي لاس واخلي. او په سایبریا کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په ایرکوتس سیمه کې د درنو بارانونو له وجې پراوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه د سریلانکا 15 لوبغاړي اوټ شوي دي، 128 منډي یې کړې دي. د غزنی اوسیدونکو په سیمه ایزو ادارو کې له اداري فساد څخه شکایت کړی دی. ګڼو او غزنیوالو دا شکایت کړی دی. چارواکي څه وایي؟ حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو په دولتي ادارو کې له روان اداري فساد څخه سرټکوي. دوی وایي په دغه ځای کې به داسې اداره پیدا نه کړي چې هلته د فساد په کشتون ونه لري. د دغه ځای دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه فساد همداسې دوام ولري د دولت او خلکو ترمنځ واټن زیاتېږي، دولت یې مخنیوی وکړي.
زه میرویس یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اداري فساد ډېر د غزنی کې، مثلا کوم کار دې باندې په کومه اداره کې نو تاسو پیسې غواړي پلمه درته جوړوي،
مثلا کومې ادارې؟
ټولې ادارې د غزنی.
زه محمد داوود د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. فساد بیخي تر حد زیات دی، دولت دې خلکو مخنیوي وکړي.
بل لور ته د غزنی محلي اداره بیا وایي دغه کار د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د غزنی والي واحد الله کلیمزی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زما تر راتګ مخکې په غزنی کې اداري فساد زیات وو خو اوس کم سوای دی.
په غزنی کې په کرکم د مال ماموریت نه مخکې دغه مشکلات د حد نه ډیر وو. زه نه وایم چې 100% ختم شوی دی، ولې په دې کې ډیر تغییر او بهبود راغلی. د نور کنټرول لپاره موږ ان شاء الله د عدلي او قضایي ارګانو سره په ګډه او د کشفي ادارو سره ګډ کار کوو. تاسو ولیدل چې تر کې ډیر لوړ پولي چارواکي موږ د قانون منګولو ته وسپارل، بندي شول، دوی چې په فساد کې لاس درلود ځینې د وظیفونه ګوښه شول او نور به ان شاء الله په پوره جدیت او قاطعیت سره موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو.
بل لور ته بیا د غزنی یو تن سیف الله د چارواکو دغه خبره سمه نه ګڼي چې ګویا اداري فساد دې کم سوی وي. ازادي راډیو ته وویل په دولتي ادارو کې فساد کول کومه نوې خبره نه ده.
اداري فساد د غزنی په ادارو کې کومه نوې خبره نه ده. له وختونو راهیسې دی، یعنې زه خپله شاهد یم، موږ دوستانو یو خزینه معلومه غوښتلې مقرره سي 40,000 افغانۍ یوازې د مقررې ترې اخیستې دي. رشوت کې، فساد کې، دوه کاله مخکې د غزنی د پوهنې ریاست یو مامور د 50,000 افغانیو د رشوت په مسله سره ونیول سو خو هغه مامور دیاوی او زر افغانۍ پور کولو سره بیرته له بند څخه آزاد سو. داسې چارواکي وایي چې دوی به فساد ورکوي، هیڅ امکان دی نه لري چې دوی فساد ورکړي. کوم کسان چې فساد کوي هغو ته سزا ورنکړل سي، فساد هیڅ وخت نه ورکیږي او نه دی په توان کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دیارلس ولسوالۍ په ټولیزه توګه له کاره لوېدلې دي او ډیری اوسېدونکي د ولسوالیو پر ځای خپل دولتي او دفتري کارونه د غزنی په مرکز کې خلاصوي. خو ویل کېږي چې دلته د دغه کلیوالي خلکو ټول کارونه د بډو او فساد په بدل کې ورته خلاصېږي.
په غزنی کې له اداري فساد شکایت په کونړ کې یو شمېر له ټلیفوني شبکو شکایت لري. په دې اړه له کونړ روح الله انوري راپور لري.
ابراهیم د مرکز اسدآباد اوسیدونکي خپل موبایل لاس کې نیولې او له کوره د دې لپاره بهر راوتلې چې څوی انټرنیټ کار وکړي، خو دی وایي دلته هم سیګنل نه ورکوي.
د دې لپاره چې زه نت استعمال کوم بهر راوتم بازار ته، خو په بازار کې د نت سپیډ ډیر کم دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دلته د نت سپیډ تیزول لپاره هلې ځلې وکړي تر څو موږ د نت نه استفاده وکړو او خپل کارونه پرې وکړو شو.
په کونړ کې د انټرنیټ هر یو کارکونکي د انټرنیټ د کمزوري حالت څخه شکایت کوي. دوی وای هر ټلیفوني شبکه په خپل سوداګریزو اعلانونو کې د انټرنیټ د چټکتیا او خوالي په برخه کې د 3G او 4G خبري کوي، خو عمل کې د انټرنیټ سپیډ له 2G هم کمزورې ده. زیور رحمان وای
ار یو شبکه خپل پیګه اعلانات لري چې 3G او 4G. تاسو راشه دا یوزل چیک کړئ دا رښتیا 3G دی کنه دی. یو ان تن یا یو رات په ټولو اسدآباد کې ولګی او صرف سنوم د 3G ورکې په موبایل کې هما غو د اسدآباد رسیدګی نشي کولای. 3G نه دی، هغه د 2G نم سلو دی. څوک د پښتنه نشه چې دا تل د څونو مخلوق د تاو د سمر راډون لګولې دي.
په کونړ کې د مخابراتو او ټکنالوژي چارو سرپرست رئیس انجینر محمد شفیق مشفق آزادی راډیو ته وویل چې خپل وزارت ته یې دغه ستونزه رسولې او د تلیفوني شبکو مسؤلین ورسره ژمنه کړې چې مشکل به حل کړي.
د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په هغه کې ټول شبکې وي او هغه واده. د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په هغه کې ټول شبکې وي او هغه واده وکړو چې موږ ته تخنیکي ټیم درلیږو او ګورو.
خلک وایي د افغانستان مخابراتو او ټکنالوژي وزارت دوی سره تل د تلیفوني شبکو د نرخونو راټیټولو او د انټرنیټ د کیفیت خوالي ژمنې کوي، خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم په سمه توګه نه ده عملي کړې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لومړی به د کرکټ حال درکړم. په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې 15 اوورونه شوي دي. سریلانکا بیټنګ کوي، 115 منډې جوړې کړې دي، 15 لوبغاړي سوسېدلي دي. او بیا هم تر ازادي او اورېدونکو پروګرام مخکې بلخ ته مخه کوو. د لرغونو سیمو په خپل سرکیندنه او د پخوانیو آثار و قاچاق په بلخ ولایت کې له عمده فرهنګي ستونزو شمیرل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ادعا کوي چې اکثر دغه کیندنې د دغه ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په لرغونو سیمو کې کیږي او آثار هم قاچاق کیږي. مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو د قاچاق او د باستاني سیمو د خودسره کیندنو په اړه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه د بلخ د فرهنګي شتمنیو د ساتنې غوښتنه کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق وایي چې په دولت آباد، خلم، بلخ او چهارملک ولسوالیو کې سره له دې چې باستاني سیمې په خودسره توګه کیندل کیږي او د هغو آثار په هر ته قاچاق کیږي، ځینو ځایي خلکو د لرغونو سیمو په حریم کې کورونه هم جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه
مشکل موجود کې د برابرش قرار درین بیشتر
لا کوم ستونزه سره چې موږ مخ یو هغه د لرغونو سیمو په حریم کې د کورونو جوړول دي. دلته باستاني توکي هم قاچاق کیږي او په لور پرتو سیمو کې لرغونی صحت په خود سره توګه کیندل کی
صورت میگیره.
د اعتقا سره قاچاق او د لرغونو سیمو خود سره کیندنو د بلخ ولایت فرهنګان هم اندېښمن کړي دي او دوی وایي چې اکثرا لرغونی سیمې په هغو ساحو کې په خود سره توګه کیندل کیږي چې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې دي. په بلخ کې یو فرهنګ پال محمد ګل زلمی وایي چې د لرغونو آثارو قاچاق طالبان هم ترسره کوي او په دې طریق ځان ته جنگي او مالی امکانات برابروي.
د مورد غصب حریم آثار باستانی او کتراف شو چیز میکنه
په لرغونو سیمو کې د حریم د غصب په اړه باید ووایم چې محلی حکومتونه یې باید مخنیوی وکړي. اکثرا دا کار د طالب استوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ترسره کیږي او دا جدن یوه د اندېښنې وړ مسله ده. سره له دې چې د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د لرغونو سیمو او د باستاني اثرو امنیت د خوندي وساتي، خو د بلخ امنیې قوماندانۍ وایي چې اکثرا لرغوني سیمې د طالب استوالو تر ولکې لاندې ساحو کې کیندل کیږي او د اثرو قاچاق هم په همدغو سیمو کې ترسره کیږي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې دوی لرغونو سیمو ته د ګواښت ختمولو په خاطر په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې حتی ډیر شمیر باستاني ساحې موجودې دي. ښاغلی عادل یې په اړه وایي
په خاطر نگهداری از آثار باستانی ما یک
د باستانی آثارو د ساتنې لپاره موږ یو لړ عملیات ترسره کړل چې ښه پرمختګ یې هم درلود. ځینې سیمې چې هلته باستاني توکي موجود دي هغه د طالبانو تر ولکې لاندې ساحې دي. یوازې بلخ نه دی چې فرهنګیان پکې د لرغونو سیمو د کیندنو او د آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. د بلخ په ګاونډیو ولایتونو سمنګان او سرپل کې هم ورته ستونزه موجوده ده. مجیب حبیب زای مزار شریف.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونی سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه ژوندکي چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې له کبله شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره مې خبرې کړې دي. په ګډه به سره وورو خو ترې به لاندې وقفې وروسته.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو.
ډېره مننه. لومړی سلام وړاندې کوم افغانستان کې موږ دولک سلام نرموش چه به حقیق به جمله سخا از سه داره زموش استادم شدن استادم نیستن نها اشاریه فرور ملیون زفاون سیلرم چه به دفعه به جمله سخا دری اشاریه 15 ملیون زموش زفاون که نجوم دیگه شدن زفاون سیلرم او هنگارم دمور اصل از سر شوان دیلرم از طول افغانستان.
بله، د شوونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کوونکو لپاره یاد دغه شوونځي لپاره بسنه کوي. آیا کافی دی ورته د شمیر کنه ضرورت ست؟
نه نه، دغه شمیر شوونکو زموږ اته پورې نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شوونکو ته البته رسمي بسنه کوي ضرورت لرو. خو هغه بسونه چې موږ تر مالی وزارت له خوا اختصاص پیدا کوي چې دغه بسونه زموږ نیتمندي تکافور نه کوي او موږ او یا زره شوونکو په ټول افغانستان کې اړتیا لرو. خو موږ د خپل شوونکو د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شوونکو استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شوونکو د قرارداري معلم په توګه هم مقدمو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي ترڅو چې دغه نیوزمندي پوره شي.
آیا همدا پروګرام تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنې کولی شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي؟
شکر دی له شکر سلنه نه خو کولی چې دغه برنامه میرمن
نزهت تپن دغه پروگرام چې تاسو یادوي دا یو حل لار ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا د نیمګړتیا پوره کولی سي. د دې د دایمي حل دپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید حسب برنامه که به حکومت در رهبری سخت و مالی وزارت به جانب سخت مشت به رسمی بستون ورکر شید. پچیر مشت دیر بستون ورکر شید. مشت خبال میمندی فورت رو او دا مشکل پا دایمی توگه و پا کلی توگه مشت حلو او مرفو که.
نو تاسی در غشت ننده کرده چی در بستون تاسته در کلسی؟
مشت هر کال در غشتن مطرق رو مشت پا طول بستونه مشت پا طول مصابدانو که دقا موضوع مش ده حکومت سخوختنه کردی او حقای مش تا پاسخ بار کردی ده حقای پاسخ دیدی که ده حکومت مالی امکانات دیر نده بستونه که مش تا اختصاص بار کردیشی دقا بستونه ده حکومت ده مالی امکاناتو پتوجو
بله میرمن نزهت، بلا شکه چې تاسو ویل چې اویا زره ښوونکو ته ضرورت سته، دا یو لوی رقم دی او فکر نه کوئ چې د دغې نیمګړتیا سره د ښوونځیو تعلیمي نصاب ډیر اغیزمن کیږي؟
بلا شکه چې اغیزمن کیږي تعلیمي نصاب. موج کمش برو دی برخصی اولی موج جنبی برنامه دارو او دیگه برنامه دی تدبیق پر نتیجه که موج دغه مشکل پر یو حد دپوره دغه ستون در حسیل در خواه دغه موجود تعلیمی نست تدبیق بانده خبال اغیر جلاری از موج زکاون که تزمین و برخشو که در خورستان تزمین و سیمو که استادان تا یا شون که تا ارتیا لری خو موج مزین جانبی برنامه هم لرو که به دخو برنامه در صدیق للاری موج دخو مشکل حلو در مثال پتوگه موج پراوان تعلیمی کال که به تدریس آموزی برنامه به تدبیق تر الان بیلرو که پدخ برنامه که موج شهیر استاد ربانی محسلین در دوائم تحصیلی کال که موجد معلم پا طوره موجد استخدامه او البته دقا معلمون تا که رضاکار معلمین دی موجد ماش نورده او خو حقوی که به کاری تجربه زمینه و همدارنگه و حقوی که به تجربه آموزی زمینه داره بر او او دوی هم که پا مقابل که موجد پر همکاری کرده ترسو که موجد شون مش مشکل سر یو حد پوری حل شي موږ په دوام تحصیلي کال کې هغه ته تدریس آموزی کوو او په دریم او څلورم کال کې هغه ته صنف ورکوو او هغه زموږ د رسمي استادانو په مثال ټول شي چې خپل صنف ته تدریس وکړي او د دې برنامې د تدبیق له لارې موږ کولی شو چې دې مشکل سر یو حد پوری حل کړو او دغه ستونزه ته سر یو حد پوری د پای ته رسیدو.
بله میرمن نزهت، لکه چې تاسو مخکې یادونه وکړله هغه ښوونکي چې فعلاً سته برحاله دي په خپلو پوستونو کې کار کوي په افغانستان په سطحه، داسې ویلی سي چې دوی ته کوم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې؟ یو شکایت سته چې دوی امتیازونه هغسې نه دي چې د دوی اړتیاوې پوره کړی سي.
د هغو معلمینو رسمي حق ده هغوی ماشی موش ده هغوی ماش میاشتی پا میاشتی هغوی تورکهو او همدارنگه هغوی اخبال قدم او بس تمالخی یعنی ده هغوی قدم ده دوی کلونو ترمند ارتقا کهوی او ده تنزو کلونو یا ده نست کلونو ترمند ده هغوی بس ارتقا کهوی سلا چه ده موش ده شون که قدم او بس ارتقا کهوی نو ده هغوی ماش که یو سه تغییرات او توپیر رو دی
یو مثال رکوالی سی چه مثلا چونه ده دی ماشونه چون ردی او چونه ارتقا کهی؟
ده یو شون که ماش که چه ده شپدوم بس پنزم قدم که استخدام کهی اشپاز داره و اشپاز داره افغانی ده هغا ماش کهی او کنه چه بستم قدم مخلی تا یو قدم که ده هغوی معاش ده دوست و پنزم افغانی نتر پنزم افغانی کره ده هغا شون که مخلی وریجی او کله چې د حساب بنک انتخاب کوي د اوسه افغانی او تر زر افغانی او همدارنګه دغه شمیره لوړ کړي د هغه مش لوري شي او کله چې نور تاسونه او قدمونه واخلي د هغه په مش کې
بله میرمن نزهت آیا فکر کوي چې دغه مقدار معاش به وکولی سي د ښوونکو اړتیاوې پوره کړي؟
او خوښ نور امتیازونه هم دی ارز تقاضا کوي چې په څلورو برخه کې دي.
بله
یوه برخه کې موږ غوښتل چې موږ د معلمینو معاش لوړ شي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت یو تصمیم نیولی چې د افغانستان د ټول ملکي انقلاباتو کارکوونکي د هغوی معاش باید لوړ شي. یو څه موږ غوښتنه کړې چې اولویت زموږ معلمینو ته ورکړل شي په دې طرحه کې. او بله موضوع چې موږ اسو افغاني د خپلو معلمینو لپاره د رحکومت کرایه غوښتنه کړې. بله زموږ د طرحه بله بخش اضافه چې موږ غوښتنه کړې چې زموږ د ښوونکو لپاره
مننه کوم میرمن ازاد. زه غواړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستولي دي او د کوم امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پوره سوې نه ده، مثلا د دوی د کورونو یا د مځکو چې یو اساسي اړتیا ده، په دې برخه کې دوی ستونزې لري. غواړم د دوی ستونزه واورئ بیا تاسو هغوی ته جواب وایئ.
السلام علیکم، زما نوم سلیم نور افغان، معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت د څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زموږ په ولسوالۍ کې خو څه چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي. اول باید نمرې توزیع شي. کومې وعدې چې رئیس جمهور صاحب کړي دي هغه هم په ځای نه دي پاتې شوي. ټوله په ټولو کې پاتې راغلي دي. که زموږ دغه پیغام د تاسو په خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. وسلام.
بله میرمن نصرت، هغه یو بل اوریدونکی به هم راوخلو ځکه ورته ستونزه لري او پیغام لري، بیا به تاسو ته راسو.
زه محمد صادق ښوونکی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ یو ښوونکی یم. والله که ټول شاجوی سرپنا ځای لرو، والله که یاد سین فن فایق کور که تراسی قسم خدای که دی سرپنا ځای والله که لرو شپاره فل سلنګ کور نن دلته فن فایق راته نن دلته فن فایق راته زره دولت ته ځا خو هیڅ کوم چې مستدی ستاسو په اصول کې مشه نومرم ذکره که تلار مو استازو تو نفر ورونو یا غو استازان سرپناه دای که ویلی کلر کسم پا خدای دا سبا کسم دا تو کس پام سایه کور که تیلان و سم پراتوی سرپناه دای که ویلی کلر مدلتلت ما دا خواهیش دا سمشت سرپناه دای را کریم. تشکر.
بله امیر من نزهت، غوارم هم دو خستونزو تا پاپام سر اگرچی موج نور ستونزی و شکایتون هم لرو دا خلکو سخو خودمو دا بیلگ پا توگر و اخستل پا مجموع که سموج خلق دا معلمینو دا کم ماش کم امتیاز یا تا نه امتیازات څخه شکایت کوي. که څه هم تاسو مخکې خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو یو خبره دا باید وکړو چې ښوونکي په حقیقت کې تاسو ته بهتر معلومات چې د ټولنې نبض ورسره دی چې هغه ماشومان دي او دا ماشومان د سبب ورځې ټولنه جوړوي. نو که چیرې دا ښوونکي په داسې شرایطو کې کار کوي چې انګیزه نه لري، اقتصاد یې سم نه دی، امتیاز یې سم نه دی، امکانات یې تر نورو دولتي مامورینو یو څه کم دي، نو په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې تر ټولو ډېره پاملرنه همدې ښوونکو ته کېږي، تر هر چا ډېر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي، ځکه ټولنه روزي دوی بالاخره د سبا ورځې ماشومان د سبا راتلونکي روزي. نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزو سره سره د ژوندکو څخه د ښې روزنې تمه ولرو؟
بله شکه چې د ښوونکو د ماشومانو او امتیازونو کمښت زموږ په تدریس کې خپله منفي اغېزه لري. خو موږ تعهد ورکړی دی او موږ د خپل تعهد د پلي کېدلو لپاره موږ د حکومت په رهبري کې ډېر لابي هم کړی دی او زموږ لابي تر اوسه پورې هم جریان لري. تاسو پوهیږئ چې رئیس د جمهور هم وعده کړې وه ترڅو چې د معلمینو معاش یو څه لوړ شي. موږ تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډېره جدي توګه جریان لري ترڅو چې موږ وکولای شو د خپل د لابي ملاتړ د زموږ معلمینو معاش یو څه لوړ شي او همدارنګه زموږ یو ورور پوښتنه وکړل چې هغوی قانونه لري او موږ موږ دلته ډېره پاملرنه نه کوو. هغه ورور ته زه وایم چې موږ د خپل شون کو مشکلات او ستونزو پاس سپوګه حلو ان شاء الله او موږ د هغه مشکلات او زموږ تاکید او څنګه دا چې موږ روان کال کې او پرسمون کې کلونو کې د خپل معلمینو لپاره سفید ننده نه بلکې د هغوی لپاره یو آماده او جوړه شوی اپارتمان هغوی ته تسلیموو. دا زموږ د پوهنې رهبري تعهد دی او موږ تلاش کوو او هڅه کوو ترڅو چې دغه تعهد موږ په اساسي توګه تطبیق کړو او زموږ د ښوونځي ستونزه د سرپناهي له بابت څخه یوڅه حل شي. زه باید ووایم چې په تېرو کلونو کې موږ نوي زره سفیده نمرګانې د خپل معلمینو لپاره توضیح کړي دي د افغانستان په ټولو ولایتو کې. خو موږ په دې برخه کې د خپل معلمینو څخه موږ شکایت ترلاسه کړم چې د هغو سفیدو نمرو هغوی مشکل او هغوی ستونزه نشي کولی چې حل وکړي او هغوی نشي کولی چې د خپل د مور د کمښت له کبله په هغو سفیدو نمرو باندې خانه یا سرپناه خپل ځان ته چمتو کړي. نو ځکه موږ تصمیم ونیو چې د خپل معلمینو د خپل ښوونکو لپاره یو آماده او جوړ شوی اپارتمانونه د هغوی د کار د محل سره نږدې هغوی ته آماده کړو او د بلند مدت اسکاف نه نورې هغوی ته توضیح کړو ترڅو چې د هغوی د بېسرپناهي ستونزه پاسي توګه حل شي.
بله، او یو بل اوریدونکی به م راواخلو، بیا به خپل سوالونه ختم کړو. په دې سره
السلام علیکم. نورجان احمد ننګرهار ولایت چې څه دی ورول سوالي چې دې کې چې فراشي او د سمرخېو ترمنځ موږ راځي. دلته د سمرخېو علي لیسې سمادات دي ترڅو د مخامخ دلته د معلمان خو د کوونکو څخه چې کونه او نور سامان خورچ غواړي زم کامیابو په بوله چې په دغه باندې ورځي. قبل معلمان فیسبوک او په خوبو مصروف کی بچو ته زمونږ زګړه نه کوي. وزارت معارف نه مخېله کیږي دغه معلمان د دې ځینې تبدیل یلری چې وحیات راولېږي دغه چې زموږ سرنوي فرانسین کې اندغه ماشومان پر مخ وړي. چې لکه چې دغه وزارت معارف چې کوم مشران دي ازادې راډو سره دي ملمانی کی او دلته دي موږ سره دي توسطین دا حل شي. سلام.
بله مېرمن نزهت، دا هم فکر کوم البته زما په نظر د هغو امکاناتو یا د نه امتیازو نتیجه ده چې ښوونکي دې ته مجبوره کیږي چې باید له زده کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې دا پخپله د فساد لپاره زمینه برابرول دي. حال دا چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسو دغه سي خبرونه او داسې راپورونه تاییدوي یا نظارت سته؟
ولی نظارت سته. بله، زموږ نظارت اعضا زموږ د ټول تعلیمي همزادانو په چوکات کې فعال دي. هغوی خپل نظارت ترسره کوي. خو موږ له خپل شهروندانو څخه دغه غوښتنه مرسته کوي ترڅو چې کله چې هغوی دغه موارد په سترګو کې ګوري او په هغه موارد کې د فساد په موارد کې اسناد او شواهد لري، دغه اسناد او شواهد موږ ته وړاندې کړي او یا هم زموږ د تعلیمي نظارت اعضا سره شریک کړي. زموږ د تعلیمي نظارت اعضا مسؤول دي او مکلف دي ترڅو چې د ښوونکي څخه او هم د مکاتبو څخه د مدیرانو څخه د هغوی د کار څخه د هغوی د تدریس څخه نظارت وکړي او دغه نظارتي راپور د پوهنې ریاستونو سره شریک کړي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نوریان نزهت چې زموږ بلنه مو منل، د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان.
سلامت استئ. سلامت. مننه له تاسو او د تاسو ګران اوریدونکو څخه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه هم دومره و هیله ده چې تاسو هم اوریدلی وي او موږ کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. نو په نورو خبرونو کې به ستاسو نورې ستونزې هم راواخلو او له اړوندو مسؤلینو سره به خبرې او بحث ورباندې وکړو. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات مو حل سي. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار تایروژان همکاري سره کوي. مننه ځینې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو.